یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ، او همدارنګه یې وویل چې پاکستان هم باید دا تضمین ورکړي چې د افغانستان په چارو کې به مداخله نه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بدام واوري چې په کونړ کې امنیتي مسولین وایي جنایي جرمونه کم شوي او د جرمونو په مخنیوي کې ورسره ولسونه پوره همکار دي. همدارنګه به دام واوري چې د یو ماشوم کورنۍ ادا کوي چې زوی د ماشوم د روغتیا د روغتون ډاکټرانو د ناسم تشخیص له کبله په پرله پسې عملیاتو وژلی دی. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه د افغانستان په ورځپاڼو کې نن په کومو مسلو باندې تبصرې شوې دي د افغانستان ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د ودیر صافي سره به مرکه هم درته وړاندې کړو. دی به د افغانستان د سولې پر پلان له موږ سره وغږېږي چې دغه پلان چې حکومت وړاندې کړی دی یو بومادیز پلان دی. په دې به راسره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادیز پلان په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوي چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه په دې پلان کې ویل شوي چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. خو تر دې هر څه مخکې پاموکړی د دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کوي. په هرات کې پر یوه تکیه خانه د انتحاري حملې مخه نیول شوې او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتېده.
په برید کې یو پولیس شهید او بل ستی زخمی سو چې وروسته وسلوال د پولیس د خوا څخه په یوه کوڅه کې محاصره در لږ جګړې وروسته دواړه ووژل شول.
د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد الوزولي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې تېر ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو حمله وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست که با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په هرات کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر څو جماعتونو انتحاري حمله شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیعهګانو مخکې لدی خونړۍ بریدونه شوي چې تر ډیره یې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي او په جلا پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیې په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د دې خبرو کولو ته چمتو شوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمند نن سه شنبه د کانګرس د استیزا د طرحې لپاره چمتو کړی د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د ښاغلي ټرمپ ټلیفوني مکالمه اورېدلې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته ده په دې اړه خپله اندېښنه دوه ځلې امنیت شورا ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبه په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې که تصویب شي نو ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کیږي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي ترڅنګ چې وایي د استیزا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده د علني استماعیه غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزا د اړوندې مادې مقررات او اصول هم وضع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي او یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تیرونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزا طرحه په جرګه کې رایې اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ټرمپ د احتمالي استیزا په اړه په څېړنو بوخت دي کوپرمن د دوشنبه په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف وویل چې کوپرمن حاضر نه شو.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. د خبرونه په پایل کې مو تخنیکی ستونزه درلودل، کابل زموږ معاصرت ومني. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات اوري.
مونږ په دې نتیجه رسیدل یو چې طالبان یو لاس نه دی، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري.
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب دی چې نن یې د افغان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحې جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل او وسلوالو طالبانو ته یې پکې یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به په همدې ریپورت کې دام واورئ چې حمدالله موهب له پاکستان نه غوښتي چې په افغانستان کې د نه مداخلې تضمین ورکړي. خو ایا دا ممکنه ده چې پاکستان دا تضمین ورکړي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافي کړې.
پاکستان هیڅ وخت د تضمین نشي ورکولای چې هغه ول چې په دې قانوني نه دي او پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې ستاپوو.
په ریپورت سربیره مرکام لرو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان د حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې شوی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای د تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالی شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې او مادې لري چې له امریکا وسلوالو طالبانو او ترخوای له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. دا خبری غونډه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې غږیدلی تعقیب کړې ده. ظهیر مل صاحب، نور جزئیات به له تاسو واورو.
ان سپتا سو اوریدونکو ته سلام. یادونه تاسې هم وکړه، نن د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې خپل هغه طرحه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی جوړه کړې ده هغه وړاندې کړه. دا طرحه و مادي او درې برخې لري. د دې برخه لومړی د دې البته طرحه لومړی برخه چې دغه مذاکرات دي، مذاکرات د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې او ناټو سره، طالبانو سره او د پاکستان سره. دویمه برخه یې سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده چې د افغانستان د سولې په اړه باید راشي. او درېمه برخه یې ښه حکومتولي او هغه کارونه چې ارتیای دو ترڅنګ د جګړې د هغه علتونو را څرګندول دي چې هغه د حکومت د مخالف وسلوالو له خوا نه ده بلکې د نورو دلایلو له کبله ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن دا ټول موضوعات رسنیو سره شریک کړل. هغه لومړی برخه چې هغه د مذاکراتو برخه وه له امریکا نه یې پیل کړ، وویل چې د امریکا سره د افغانستان د اړیکو دوام باید څرګند شي چې له افغانستان سره په کومو شرایطو څه ډول د اړیکو دوام غواړي، د دې ترخوا د امنیتی تړون او ستراتیژیک تړون پر اساس باندې کوم هوکړي او یاژمنی چې دواړه هیوادونو ته یو بل ته لري دا هم باید په نظر کې نیول شي او دواړه هیوادونه او سره د ناټو سازمان په دې برخه کې سره مخکې لاړ شي. بل اساسي موضوع د مذاکراتو په برخه کې د افغانستان د حکومت د طالبانو د پاره و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب وویل چې دوی دې پایلې ته رسیدلي چې طالبان نور سره یو لاس نه دي، په خپلې جګړې باندې کنټرول نه لري او تر خوای د دوی اوسی معلومات دا ښایي چې د دوی مهم قماندانان د داعش ډلې سره هم یو ځای شوي دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیل او د دې په خاطر باندې چې تاوتریخوالی راکم شي له طالبانو سره د خبرو د مذاکراتو د پیل لپاره یو میاشتنی اوربند اساسي شرط په توګه باندې وړاندیز کړ چې که چیرې طالبان دا ومني نو وروستی بدلونونو ته په کتو باندې دوی کولای شي چې د هغوی سره خبرې وکړي. تر خوای له طالبانو نه دا هم وغوښتل چې وضاحت ورکړي خلکو ته چې له پاکستان سره یې اړیکه څه ده. دوی ویل چې د افغانستان حکومت پوهیږي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکه پر کوم اساس باندې، خو ملت ته هم باید روښانه شي چې ولې وژل کیږي او جګړه باید پای ته ورسیږي. دریمه برخه د مذاکراتو د بایل په برخه کې هغه د پاکستان موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله ډاکټر محب ویل چې تر هغه چې پاکستان تضمین ورنکړي چې د طالبانو په سیر له وسلوالو جګړه ملاتړ نه کوي او نورې ډلې دغسې نه پیدا کوي هیڅ خبرې پایله نشي ورکولی. دوی ویل چې پاکستان باید دا تضمین کړي چې د طالبانو را د دوی اړیکه پر کوم اساس دا نور اړیکه مله یا ورته نور وسلوال هم نه جوړي تر څو په افغانستان کې جګړه تلمن ونه وي. دویمه برخه هغه د اجماع په اړه باندې دا خغلی موهيب ویل چې کسیم امرسته ونه کړی جګړه پای نه مومي او سونز لا زیاتیږي. نو ویل چې پاکستان یو اړخته، خو ایران، روسیا، هند د هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په برخه کې د چین په ګډون مهمه ونډه لوبولې شي او کچیر تمرسته وکړي افغانستان ثبات ته رسیدل شي. دریمه برخه بیا خو حکومت ولی و ډاکټر موهيب ویل چې دوی دې پایلې ته رسیدلی چې په ځینو ځایونو کې جګړه د حکومت د مخالف وسلوالو له خوا نه ده بلکې دا جګړه د شخصي وسلوالو، ستونزو او نورو دلایلو پر اساس باندې چې دا د تشخیص نه وروسته باید د ښې حکومتوالۍ په چوکاټ کې راشي او کوم خدمات چې هلته اړتیا ده تر څو د جګړې د پای علت وګرځي دا کارونه باید هلته جوړ شي او دا ستونزې تشخیص او له منځه ولاړ شي. ښاغلی محب همدا ډول کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه باندې څرګندونې درلودې چې مهم بحث د یو امریکایي او یو اسرائیلوي استاد د امریکای په هانتون په کابل کې د امریکای په هانتون استادان وو اوس د حقانی شبکې سره په بند کې دي. البته د خغلی محب لقوله په دې باندې بحث شي سره ډول دوی آزاد شي. دوی دوه استادان خوشکول زموږ لپاره هم مهم دي ځکه چې د افغان زده کړیالانو د روزنې په برخه کې په بوخت چې دوی ونیول شول. نو موږ پایل په دې خبرو باندې کړی چې سره ډول باندې مخ تلاړ شي. خدای واضح نه کړی کوم بندیان په کوم اساس او سره ډول باندې شروع کیږي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین ډیالوګ چې بین الافغاني خودل کېده سره ډول چې د امریکا تاسو یادونه وکړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مو ته اشاره کړې ده. دې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې دا یو مهمه غونډه ده او باید په یو داسې وخت کې وشي چې هغه کاملا فرصت وي. نو له همدې کبله د افغانستان حکومت غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته باید دغه غونډه وشي او د چین حکومت دغه منلې دا خبره پر همدې اساس باندې دا غونډه ځانډول شوې ده. او دوی په دې باندې کار کوي چې پلاوی څه ډول یو ملي پلاوی هر اړخیز پلاوی وټاکي او وروسته هغه نه بیا دوی دې غونډې ته ولاړ شي. تر اوسه پورې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ډاکټر حمدالله محب د څرګندونو په اړه طالبانو رسمان څه نه دي ویلي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل له تاسو نه. دوستانو له امید ظاهر مل لم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د اومادیس پلان په اړه جزئیات وړاندې کړل. په دې پلان کې له طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه پالي. په دغه پلان کې دغه شان په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو په اغېزمن رول هم ټینګار شوی. زما بل همکار اجمل تورمان په دې موضوع د سیاسي چارو شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر غوښته.
طالبانو سره لومړی خو کاریکیا د سولې د زمونږ خلکو سره حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سوله کده او با عزت سوله. دوی باید چې اوربند ته غاړه کېږدي چې اوربند وکړي. او که داسې وایو چې دوی وایي موږ د خوا اوربند دی عام و تام او موږ به کوم ګروپ وي چې د هغې سره یو ځای شوی جنګېږي نو دوی د خپل پلان د راتګ او د سولې معلومه کې نهایي کې او جګړه به بیا همدا طالبان جنګېږي. دوی خو به هم جنګیالي لري خو دوی په امر به جنګېږي نه. هغه یو تعداد جنګېږي دوی امر نه مني یا سوله نه مني. نو دوی چې بیا راشي دلته په اردو د افغانستان کې داخل شي او که اوس په هر ځای کې طالبان دي قمامه قمندې د دولتي د ځان تسلیم کړي او عسکر شي او په ضد د داعشو خپلو نورو طالبانو چې داعش سره یو ځای شوي وجنګېږي د نظامي لحاظه دغه لاره ده بله لاره نه لري.
ښاغلی مهیب د سولې په دغه پلان کې دې موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولس ته چې دوی نور په پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسم وایي چې موږ د پاکستان هېڅ نه اخلو. ما دوستان هم دي همدلته یو فامیلونه هم دي تاسې پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هېڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې ستاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې موږ طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه وو تر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یو بل پوښتنه ښاغلی صفیه چې هغه هم ښاغلی مهیب ورته اشاره درلوده هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډېره مهمه ده د سیمې د هیوادونو توافق ځکه چې ده وویل چې پرته له دې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې رضایت ولري
نظر وي اوس دا خبره کوي. دا خو پخوا ویلي دي چې دا ټوله دنیا هم تا سره وي چې ته خپل ملت تا سره نه وي خپل طالبان راضي نه شي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي من سره نشي. منطقوي اجماع خو یې همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځشپږ مملکت ده او بیا ورپسې ماسکو دی ورپسې دلی ده ورپسې بیجنګ دی دا هم په همدې سیمه کې راځي او هغې په انټرنیشنل کې هم راځي. واضح خبره ده چې تا د کور کې دننه لاس ولري د دښمن سره غم ګاونډي سره دې هیڅ وخت کور آرام نه پاتې کېدل. دا د مهم خبره نه ده، دا د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، موږ ټولو ویلي دي، اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپل موضوع حل.
بلخوا د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی او څو له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر درېدل لړۍ سربیره په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او ټاکل شوی چې نوموړی به د دغه هیواد له نورو جوګپوړو چارواکو سره هم وګوري. دغه رسپانه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیې په بنسټ وایي چې عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د اروپایي پارلمان د یو هیئت د سفر حال هم درکو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل په رشخور سیمه کې د لبنیاتو د پروسس یوه لویه فابریکه پرانیسته. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د 3.3 میلیون ډالرو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت او د خوړو نړیوال سازمان له لورې د یو کال په موده کې جوړه شوې ده. ښاغلی رستمی وویل چې دغه فابریکه د خوړو خوندیتوب او بېوزلۍ د کچې راټیټولو په برخه کې مهم رول لري.
فابریکا به طور مجموعی 7961 خانواده مالدار تحت پوشش قرار داده.
نوموړی وویل چې دغه فابریکا په هر وار کې 3000 لیټره شیدې پروسس کوي. په کابل کې د سایست پونم د خزو یو ټولنیز بنسټ د ځوانانو په ځنګړي ډول میرمنو د اقتصادي پرختیا په هدف درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. دغه نندارتون په کابل په هنتون کې جوړ شوی. دغه بنسټ مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره غواړي ځوانانو ته وښيي چې کولی شي د خپلې کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وړو سیزونو سوداګري پیل کړي. د یاد بنسټ غړي نوریا سعادت وایي په دغه نندارتون کې لاسي صنایع او خوراکي توکي په شلو غرفو کې ننداری ته خودل شوې دي.
ما اینو مشوره کاڅه یاسین برگزار کړم چې
دغه نندارتون د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې لډیرو کم سوداګریزو توکو څخه پیل کړی او هغه توکي چې په کارځای کې تولیدوي ننداری ته خودل شوې دي. عالمه هغه میرمن ده چې دغه نندارتون کې لاسي صنایع ننداری ته خودل شوې دي. هغه وایي له $300 څخه کار پیل کړی چې په یو نیم کال کې پانګه نږدې $2000 ته رسیدلې ده. او د کابل په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 84 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 479 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجي صفه درته وړاندې کړل. وروسته به د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ موضوع راخلو. د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي وو. دا له هغه مهال راهیسې چې د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړی موقف اخیستی او په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي، لومړی ځل دی چې نوې ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني پلاوي د ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی دم دا اوس سره په استودیو کې دی. نوری سب سیمې ته د اروپا د پارلمان د دغه هیئت د سفر هدف څه دی؟
بله، ان سب د اروپا د پارلمان د غړو لکه څنګه چې تاسو ویلي، پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا لکه څنګه چې مخکې مو یاده کړله، دې سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی، په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرځبندیزه نیولې تر ټولو لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو، چې البته په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوې ډلې د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرلانو ته په دې دریو میاشتو کې سیمې ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړې. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او دغه راز د پوز له چارواکو سره وګوري، خو دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي.
تر اوسه پورې د هند حکومت یا هندي چارواکو د دغه هیئت په اړه کومې څرګندونې کړي؟
د هند د صدر اعظم نریندرا مودي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کتنه به دې پلاوي ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال هم لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم دې سیمې ته په نیجر راتلونکي کې ورشي، خو تر اوسه پورې د سفر نیټه نه ده اعلان شوې. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی و لرې شوي دي. یعنې په دې مانا چې دا وښیي چې د سیمې وضعیت اوس هم بدل شوی دی. البته یادونې وړ بولو چې کشمیر یوه لانجمنه مسله ده د پاکستان او هند ترمنځ، دواړه ویشل شوي دي او دواړه هیوادونه چې رقیب یا دښمن هم دي تر اوسه پورې درې جګړې کړي دي له 1970 کال راهیسې چې دواړه سره د نویو هیوادونو په توګه راڅرګند شول. دوه جګړې هم د کشمیر پر سر وې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې کشمیر ته، البته هندي کشمیر ته، یې د یو اروپایي هیئت سفر حال راکوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هو سم بیرته کابل ته ځو. ناجیه صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان له کلونو راهیسې نه یوازې په افغانستان کې خپلو او د خپلو متحدانو شومو موخو او ګټو ته د رسیدو لپاره د یو شمیر افغانانو په وسیله اور بل کړی، بلکې وخت نا وخته پر افغان خاورې تیری هم کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دغه هیواد تل د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې ځینې خوځښتونه کړي او د کونړ، ننګرهار، لوی پکتیا او کندهار پر اړوندو سیمو راکټي بریدونه ترسره کړي چې د افغان ځواکونو او خلکو سخت غبرګون سره مخ شوي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور، افغان ځواکونو او عامو وګړو د پاکستان د دغه ناقانونه اقداماتو او راکټي بریدونو په تړاو توند غبرګون ښودلی، خو دا ځل به افغانان د نوکاري ځواب په څوک ورکړي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، له څو ورځو راهیسې پر کونړ د پاکستان پوځي ځواکونو بریدونه کوي چې د ولایتي چارواکو په قول تر اوسه پورې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، دلته باید څو ټکو ته پام وشي. لومړی دا چې د هیواد د ملي حاکمیت ساتنه او دفاع په خپلو مټو د ولس په زور او اراده ممکنه ده. هیڅکله د پردي ځواک په تکیه دا کار ممکن نه دی او ژوندی مثال هم زموږ اوسنی حالت دی. د سرمقالې د لیکوال په باور، حکومت د خپل واک او امتیاز لپاره له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او ولسته یې چې د هغو د لاسلیک لپاره کوم استدلال کوو، نن دا دی پرې شاهدان یو چې هر څه پوچو ختل او لا هم هر ورځ افغانان وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، افغانان تر بل هر ملت ډیر د داعش د مشر د وژل کېده هرکلی کوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د داعش ترهګره ډله په افغانستان کې پر سترو جنایتونو بوخته ده او افغانان هر ځای او آن په جماعتونو کې هم په نښه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د خپلې خراسان څانګې په نوم فعالیت پیل کړ، نو ځکه د بغدادي د وژنې خبر په نړیواله کچه ستایل کیږي. د سرمقالې د لیکوال په باور، د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو مثبتې، خو د داعش جنګیالیو پر مورال به ناوړه اغېزې وشیندي. د سرمقالې لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش د پوځي خوځښتونو په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې دي، خو داعش ډله په افغانستان کې نشته او نه هم دا ډله افغانانو سره کومه مذهبي، ژبنۍ او فرهنګي اړیکه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا دښمن هیوادونه دي چې د داعش په نامه بله ترهګره ډله هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره جنګوي او د پاکستان، روسیې او د پردې تر شا د انګریزانو لخوا د داعش په نامه ډله ترهګریزو بریدونو ته هڅوي. د سرمقالي لیکوال په پای کې لیکي، که څه هم روسیې داسې اوازې خپرې کړي چې ګنې له افغانستانه دا ډله د دوی امنیت او ثبات ګواښي، خو په وینا یې چې د داعش ډلې تر ډېره غړي پاکستاني ملیشي او یا هم د ازبکستان ناراضه جنګیالي دي، نو له همدې امله افغان حکومت هیله ښیي چې د داعش په نامه ډله دې له افغانستانه ورکه شي.